سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام و بجې شوي زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې شیبه وروسته به پیل شي خو د دې مهال لنډ خبرونه دا ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن وویل چې له ډیرو هیلو سره دا ځل له افغانستانه ځي دا د کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیله دې ته ځکه پیدا شوې ده چې په کندهار او کابل کې د طالب چارواکو د ته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډیره ژر نهایي شي خالي انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي دی وایي چې په کندهار کې له د طالبانو له سره منلې ده چې راتلونکي اونۍ به ښځو ته په دغې ولایت کې د کار اجازه ورکړي طالبانو د تېر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه په تېرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي خو تر اوسه یې دغه پریکړه نه ده بدله کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي امریکا او ملګري په دې هیواد کې د طالبانو د مداخلې په وجه د بشري مرستو څو پروګرامونه ځنډولي دي د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتو مینر په خبره دا پروګرامونه په غور غزنی او روزګان کې ځنډول شوي دي له دې وړاندې یو شمېر عامو افغانانو هم ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې د ځایي چارواکو د مداخلې له کبله مرستې عادلانه نه ویشل کیږي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ کې یو 2.5 کلن ماشوم په پولیو یا ګزندښته شوی دی چې په دې سره سږ کال په دې ولایت کې د دریمه مثبته پیښه شوه د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ادارې د پولیو برخې د امریکا مسؤول سید کمال شارسنیو ته په استولي پیغام کې ویل دي چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د نورو مثبته پیښو او نورو سیمو ته د غزیدو امکان شته هغه ویل دي چې د همدې لپاره به په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلان شي د پاکستان په خیبر پختونخوا کې نن د پولیو واکسین پر یوې ډلې د برید پر مهال درې پولیس ټپیان شوي دي د پولیسو د واکسیناتورانو ساتنه کوله د حمله د میره دیره په سیمه کې شوې ده د پولیسو یو سیمه ییز ویاند زهیر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې برید کوونکي له برید وروسته تښتېدلي دي پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغي شته ده او ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړه کړې د اوکراین د تماس په ډله کې هغه په لسګونه هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید په خاطر د کیف ننګه کوي د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي هیله مند دی چې F-14 جنګي الوتکې به ژر اوکراین ته وسپارل شي
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه دی آزادی پڅپوکی د دې اونۍ خبرونه ته مو ز اجمل اند هر کله کوم نن دی آزادی پڅپوکی خبرونه کې افغانستان څخه د غیر قانوني کډوالۍ په اړه بحث کوو پرون د اتل سوهغو افغانانو جسدونه افغانستان ته انتقال شول چې درې میاشتې مخکې مړی بلغاریا کې ویلاره کې مندل شوی وو د څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغانان هڅه کوي چې د غیر قانوني او قاچاقي لارو خپل ځانونه اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو بسیا هیوادونو ته ورسوي خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا اصلي واکمنۍ د پیل راهیسې په غیر قانوني لارو د افغانستان څخه نورو هوسا هیوادونو ته د افغانانو وتل زیات شوي دي دوی کې ځینې د بسیا ژوند او کار روزګار پلټه دي ځینې د نورو سره د سیالۍ لپاره راوتلي دي او ځینې بیا رښتیا هم په افغانستان کې له ستونزو او ګواښ سره مخ دي خو ولې افغان ځوانان او کورنۍ حتی هر ستونزمنه لاره خپلوي او هڅه کوي چې په هر قانوني یا غیر قانوني لاره له افغانستان نه ووزي آیا په افغانستان کې رښتیا ژوند هم دومره ستونزمن ترینګلی دی چې خلک باید د مرګ او ژوند تر منځ باریکې خطرناکې لارې وټاکي او د وتلو هڅه وکړي په هیواد کې پاتې کیدل او یا په غیر قانوني لارو له هیواد نه وتل د یو افغان لپاره څه عواقب لرلی شي آیا له افغانستان څخه نور نړۍ ته د قانوني کډوالۍ یا سفر امکانات شته؟ دا او دې سره تړلې مسلې نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې که دې سره تړلې نظرونه ولرئ هغه د موږ د واتس اپ شمیرې ته خبرونه ته په ژوندۍ بڼه زنګ ووهئ، را سره خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې زر ته د واتس اپ شمیره چې زیاتره اوریدونکو ته به یاده مې ووایم، تر هغې مخکې درته وایم چې میلمانه را سره څوک دي. په میلمنو کې را سره محمد ابوالاحرار رامسپور دی، د بشري حقوقو څیړونکی دی، همدارنګ د بشري حقوقو یو فعال دی، او همدارنګ شرف الدین اشرفي د یو له هغه افغانان دی، د لوستو افغانان نه چې یو ځلی له هیواد نه په خچاکی لارو د وتلو هڅه کړې ده او د سفر ترنګلې او ستونزې ورته معلومې دي. دواړو خغلو ته هرکلی وایم. ستړي مشي ام رامسپور صاحب تاسو او ام اشرفي صاحب. رامسپور صاحب، له تاسو نه به پیل کو. له هیواد نه د افغانانو وتل نوي نه دي، یعنی له خایسته ډېرې مودې راهیسې، له تیرو څلورو لسیزو راهیسې به ووایو، پرله پسې افغانان په یوه لاره او بله لاره باندې چې زیاتره یې غیر قانوني لارې دي هڅه کوي چې له افغانستان نه ووزي، او زیاتره یې لویدیځې نړۍ ته راځي، اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ، ولې افغانان هم وایي چې هیواد ورته ډېر ګران دی، هم وایي چې وطن ورته ډېر ګران دی؟ علتونه یې څه دي چې په تیرو څو لسیزو کې، البته کله زیاتېږي کله کمیږي، چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره دا بهیر بیا یو ځل زیات شوی دی، علتونه یې څه دي؟ ولې خلک خطرناکې لارې خپلوي؟
مننه پاسر کې پوتاسو ته او محترم شفیع صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هغه رقم چې تاسو وو فرمایل، یقینا په تیر سلویخ کلونو کې د هغه رئیس چې افغانستان کې د ساور کودتا وسو، افغانان همدغه دربدری او مهاجرت باندې اختصاص وي د ترننه، او د دې کچه کله کته او کله پورته کیږي. هر تحول چې راځي د هغه په جریان کې د هغه لعمله افغانان نوی گروپ دی، افغانان مهاجر کی، او دا مهاجرتونه خوزان ته خپل دلایل لري. مخکنه چې کوم دلایل وو د روسانو په وخت چې کوم تهاجم افغانستان ته وشو، خو هلته سیاسي دلایل ډیر وو، او افغانان مجبور وو چې د سیاسي دلایلو له مخې مهاجرت وکړي ګاونډي هیوادونو ته، خصوصا ایران او پاکستان ته. وروسته کلونو کې بیا دغه مسله نه یوازې په سیاسي مسایلو باندې پاتې شو، بلکې اقتصادي موضوعات هم افغانان وهڅول شي له افغانستان څخه کډه وکړي، او دغه اقتصادي مهاجرتونه هم پیل شو. بیا وروسته د کورونا یو سره د یو ځای کېدو په مخه هم مهاجرتونه زیات شو. مثلا هغه افغانان چې مخته ځای پزې شوی وو ګاونډي ملکونو کې، یا اروپایي یا نورو هیوادونو کې، نو د هغوی د کورونا غړو هم په دې باندې تشویق وسو چې دوی هم لاړ شي او خپل کورونا یو سره یو ځای شي. دا هم دریمه برخه وو. او یو بل مسله هم چې په دې وروستي کلونو کې مطرح شوې دي، هغه د ناسالمو رقابتونو موضوع ده، چې د سیالۍ او مسله ده، چې ځینې کورنۍ داسې فکر کوي چې د دوی ترګوران، د دوی شیشان، د دوی اقارب تلړي دي خارج ته، او دوی ډېر ښه هوسا ژوند لري، او د دوی اولادونه هم تشویق کیږي چې دوی هم لاړ شي او بهرنیو هیوادونو کې هلته کار وکړي، هلته ځای پر ځای شي. نو د دې په څنګ په وروستیو وختونو کې چې مثلا د دوه کاله مخکې چې کوم تحول افغانستان کې رامنځته شو د طالبانو در راتګ سره، بیا دغه سیاسي موضوعات هم اوس شته، اقتصادي موضوعات هم شته، د کورونا سره د یو ځای کېدو مسله هم شته، او دغه سیالي او رقابتونو مسله هم شته. نو دا ټول افغان ځوانان په مجموع کې افغانان هڅوي. یو مشکل هم د تعلیم مسله ده. ځینې افغانان داسې فکر کوي چې اوس خو متاسفانه په افغانستان کې د تعلیم کچه ټیټه شوې ده، افغان کارپوهان استادان د وطن څخه وتلي دي، او تعلیمي بنسټونه ضعیف شوي دي، نو دوی غواړي چې خپل د اولادونو د تعلیم لپاره کده وکړي. دا هم یو ډیر قوي عامل دی. اکثرا هغه افغانان چې زه شخصا پیژنم، دوی د میدل کلاس یا متوسط طبقې خلک دي، ډاکتران دي، انجینران دي، استادان دي، دوی اکثرا د خپل اولادونو د تعلیم لپاره ګاونډي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته هڅه کوي چې ځان ورسوي. نو دغه دلایل خو فی الحال استه، او مونږ او تاسو به د دې په تمه اوسو چې انشاءالله افغانستان کې اوسه ښه پرمختګونه او ښه شرایط مساعد شي چې افغانان له خیره بیرته خپل وطن ته راستون شي.
د به په خبرونه کې په دې مسلو باندې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي چې افغانان بلاخره یو سم انتخاب وکړي، یو مناسب انتخاب وکړي چې وتل ورته په ګټه دي او که په هیواد کې دننه پاتې کېدل ورته په ګټه دي. نو په دې اړه باندې به وړاندې په خبرونه کې خبرې وکړو. خو تر هغې مخکې صلاح الدین سایدی صاحب د ډاکټر دی او همدارنګه د سیاسي او نړیوالو مسایلو شنون کې هم دی، د دیني مسایلو هم دی، دی را سره یو ځای شوی دی. د کم وخت لري لدنه به یو دوه پوښتنې وکړو، بیا له اشرفي صاحب ته ورځم. ښاغلی سایدی، ما مخکې له ښاغلي رامسپور نه وپوښتل چې ولې ګڼ افغانان همیشه هڅه کوي چې له خپل هیواد نه ووځي. سایدی صاحب دماغه ګوري؟ ها سایدی صاحب غږناوري. اشرفي صاحب تاسو ته براشو، تاسو یو لاغه کسان نه یې چې په دغه لارو مو یو ځل هڅه کړې وه او تکل مو کړی وو. راسه اول راته دا ووایه چې څنګه دې ولې دې پرېکړه وکړله چې له هیواد نه ووځي، او هغه هم په داسې لارو چې هغه لارې ته پوهېدې چې خطرناکې دي.
نمره خو سلامونه تاسو او تاسو درانا میرما او تخنیکی همکارانو مژاګم درځي
مهرباني وکړئ خبرې ما ورمزه
مژاګم درځي
و د تاسو غږ راځي، د تاسو غږ مو ګورو، مهرباني وکړئ
اوس مژاګم درځي
و سم راځي و و مهرباني وکړئ.
نمای تاسو او تاسو درانا زمما او زه هم کارانه ګلونه ورېدم چې د زړه له کومې سلامونه مې کې دې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وسی. ان صاحب زه دا چې ولې ما د دې سکروټ لاره انتخاب کړه او ولې مې یو بل د افغانستان چې یو نه کې وضعیت شې ولې زه هغه ته مې اراده وکړه. اصلي موضوع دا څه چې په افغانستان کې د سیاسي تغیر نو وروسته دلته خورا اقتصادي وضعیت خراب و. نړیوالو پر افغانستان د بیلابیلو ترپونو تحریمونه ولګول، افغانستان په یو بد حالت کې تنها پرې شو ده. نو دلته چې کوم ځوانان اوسېده، خصوصا د پخواني نظام هغه متخصصین چې وه، هغه سربازان چې وه، هغه افسران چې وه، دوی ته هیڅ ډول کاري فرصت په لاس نه راتله په افغانستان کې داخل. نو افغانستان خپل تاسو ته معلومیږي کوم کارخانه نه لري چې کارګر وکولای شي چې هلته مشبر کار شي. نو تقریبا زه چې په کومه ورځ چې مې اراده ونیوله د افغانستان ووځم، یوازینی لامل یې شخصا چې ما زه لاړم هغه د فقر او مجبورۍ لامل و چې هیڅ کار نو دلته د کار کولو هیڅ امید نو. حتی ما په اجتماعي شبکو کې په ډاګه ور چې په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د 8000 افغانۍ کار څوک ولري زه و بهر ته نه ځم. متاسفانه چې په ټول افغانستان کې درس یو څوک نه فسنس پیدا چې راځي زما سره کار وکړي زه تاسو ته 8000 افغانۍ درکوم. نو د وچه زور مو سفر را دی وکړ د ایران په طرف.
مننه مننه شفیع صاحب، روسه دا چې په لار کې د څه ولیدل، څه سره مخ شوي، نور لارویان چې در سره وو هغه کمی خبرې لارلې، د ته برازو غږی کوو واقعا چې دا یو جدي ستونزه ده. په ټول هیواد کې د تاسو غوندې یو لست سره یو مسلکی کس ونه توانیږي چې د 8000 روپیو په مقابل کې دنده یا کار پیدا کړي، نو بیا ستونزمنه ده. شرایط واقعا ستونزمنی کی او خلک مجبورې چي یو څه ستونزمنه او پیچلې پریکړې وکي. سایدی صاحب تاسو د موږ مخکې ټلیفون کې رابطه ونه شوله، د موږ د دې اوریدونکو څرګندونه مو واوریدي. موږ د خبرونه په فایل کې ول تاسو پکت یو دوه پښتنې کوو، بیا در سره خپله پرمانی کوو ځکه په یو کې تاسو وخت کم دی، بیا به سره په بل خبرونه کې برخه واخلي. پښتنه دا ده چې اشرفي صاحب وویل چې د فقر او بیوزلۍ او بیکاری له وجې نه د ته مجبور و چې لاړ شي ځان ته یو کار روزګار پیدا کړي. پر دې سربیره د تاسو فکر له افغانستان نه د خلکو د وټلو سببونه او عوامل چی شه دي ځکه په ډیره زیاته کچ افغانان له افغانستان نوزي او دوی لډیرو خطرناک لارونه تیریږي چې تاسو به هر ورځ اوري د پرونم تقریبا د اتل افغانانو جسدونه چې درې میاشتې مخکې په بلغاریا کې په ولاری کې مړ پاتې شو اته د بلغاریا په کچه باندې دا یو لمرګونو پیخو وګڼل شو دا ولیک ډول شو افغانستان ته دا سلاري ولې افغانان خپلې
بسم الله الرحمن الرحیم اجازه را کی لک زره او دوغه گیګه ما اگر شستا سو پالیسی باندې ز د 1991 کال نه تر 2002 کال پورې د 15 ژبو ترجمان وکیل مدافع او د امیګریشن تمام اسناد می په دې ژبو ته ترجمه کړی دي او د سلهاو انټرویوګانو کې می حضور درلودل دي او وکالت مدافع میں دے امیگریشن کرے دے دا تمام ادویات او اصطلاحات چکارول کی گی پا قانونی لحاظ باندے ہر یو زنت مفہوم او تعریف لری یو اسائلم سیکر دا دویانا پا کنویسیونین کے دا اسائلم سیکر عوامل تعریف اقتصادی جنگی موقتی دا تمام مهاجرتونه تعریف شوی دي سیاسي پناهندگی یا اسایلم سیکر چې ورته وي په هغه مفهوم باندې چې په اصل کې وجود لري که یو څوک د ژبې د قوم د نژاد د مذهب د عقیدې د رنگ او د دین پر بنیاد یا د سیاسی په اصطلاح اعتقادات پر بنیاد په خپل وطن کې د داسې پایګرد موجب شي چې د هغه هواد عدلی او قضایی ارګانونه هغه ته رسیدګي ونه شي کړی او د هغه ژوند په خطر کې هغه ځی درېم هواد ته چې د دغو دلایلو د ټولو یا د بعضی د دې دلایلو د اثبات په صورت کې دته پناهندګي ورکړي یو هغه جنگی شرایط دي بیکاری شرایط دي او موقت او زلزله او حوادث دا تمام خپل جدا تعریفونه او تاریخ د اثبات لري چې متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د غیر فنی او غیر مسلکی برخورد پر بنیاد باندې دا تمام کله قاطی پاتې کیږي او هغه موارد کې چې اول کې دا په استلا پناهندگان راځي او یو سلسله خبرې کوي بیا چې وکیل مدافع ته کینی هغه ډیر شیونه خراب کړي د هغه ترمیمول بیا سخت کاری نو دا هغه بحثونه دي چې د دې عواملو په کتلو سره مونږ په تیرو څلوېختو کلو کې په تیرو شلو کلو کې او نن د دې تمامو عواملو په اسلام مبادی زمنګ په وطن کې شته مطمئن نه ورستی خبره چې معزز ضرور وکړه د کار په ارتباط باندې دا د اسایلم سیکر سره هیڅ رابطه نه لري کچیرته تاسو هغه ته په پناهندګۍ کې دا خبره مطرح کوي زمنګ په وطن کې هم ډیر وګړي دي او تګي دي موږ د دې مسول ناشته
نو خو خو به دا خبره نه کوي زیاتره د نور خبرې کوي بیا خو راوزی کار پسی یا روزګار پسی راوزی مننه سید صاحب کرا سره به بیرته در تراستنی وي وریدون کې را سره د لده به وره مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي غږ مخبري
سلام علیکم انس محترم خاص پېښاتم خو به وخت سره په خیر تیریږي
مهرباني وکړئ وا خان پاشا مهرباني
منګرار ولایت کوټول سوال
ستړی مشه دی کوټل ول سوال نه مونږ نن په خبرونه کې له افغانستان نه د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو
د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع خو مونږ دسی یو چې دلته خلک چې ډیر زیات مجبور دي اول زبر تعالی د خپل ځان مثلا دغه کمزما دولس کاله مکتب وره سلور کاله پانتون وره دلته په افغانستان کې څومره جوګانی دي ټول لم خپل سی وی او ځل لیګل د افغانستان کې څومره دولتي ادارې دي ټول لم خپل سی وی لیګل ورغلې نه څوک انټرویو لا چې واسطه ونه لاړې نه دی غواړي نه څوک امتحان لا غواړي نه څوک دغه لا غواړي خسرې مجبور دي چې یو کڅه چاره را تاسو
نو دغلته ځوانان څه وایي دغلته ځوانان څه وایي چې ګوند دوی بهر ولاړ شي لویدیځو هیوادونو ته هلته به بهتره کار روزګار ومومي
نو ټول
خلک باندې تکل کې څوک چې تلې دی هغه لا ګوري هدا
ډېر مننه دې دې اوریدونکو تماس خط مننه تاسو نه مننه کو
کورنۍ ژوند د دې مننه سر مننه
جوړ اوسه یو پښتنه راته تاسو دام جواب کوي سیدی صاحب که څام تاسو د حقوقي بل په لاو دلته دا مسله ډیره تشریح کړه هغه افغانان چې دلته راځي تاسو ګډه مو دا په لویدو هیوادونو کې به ګرځیدلې افغانان به مکتلې واقعا هغه خلک چې کار په سیرازي دلته خکارونه مندل شي او بیرته له هیواد سره مرسته کولای شي
دا انډیویډوال او انفرادي حالت دی اغه څوک چې کوالیفیکیشن نه لري او مسلکي زده کړې نه لري حقوق او ژورنالیزم او څه سره شایان چې دلته په دې هواد کې هم زیاتې دومره د دې چانس نه لري اما کچیرته دلته راشي ماینه زده کړې وکړي داسې زده کړې وکړي چې هغه حرفوي وي مطمئنن د دې ځای آیت د هغه مصارف په تناسب باندې چې زمونږ استاد په وطنو کې کې چله دا چې ښه کار به پیدا کړي چې دا کاملا انفرادي خبره ده مطمئنا صلحا او افغانان په بارونو کې په مشکلات او تمام شي تخت شوی دي دا چې حالته یو راضي او هغه کم پیسې خرج مرز کی ولته مجلل واده او کی دا او کی هغه کی په دې ژوند باندې په دې نالج او په ای باندې ډیر زیات یا وینتر لاسه کیږي اما کچیرته بل امکان نه دی او فرصت بل نشته دی د دغه ځای حد اقل عاید د افغانستان کې ډیر عاید ځنسي کی دا هر شان دي چې واقعا په انفرادي شکل باندې باید افراد او اشخاص په جدا جدا کیسونو کې خلای سره باسي اما په مجموع کې مهاجرت سخت کار دی مهاجرین په اصطلاح نه بشوي مېلمانه دي سترو په اصطلاح توپیری او طبیعي او جنایات او سلام او تجارت پلان خوایي
مننه مننه کو سید صاحب سلامات اوسئ منګه د ژمن سره سم چې تاسو سره مکړی وای تاسو نور وخت نه نیسو تاسو سره خدای پامانی کو په بل خبرونه کې به بیا له خیره ډیر زحمت درکو دوستانو صلاح الدین سید صاحب لطف وک موږ بلنه و منله وخت کم درلود تر پای پور سره خبرونه کې برخه نشي اخیستل د موږ په دری خبرونه کې چې یو ستروسته پیلي یو غم پام دی موضوع ده د سید صاحب نور نظریات موریدل شي بیرته زور ام سپور صاحب ته سپور صاحب که څام په دغه خبرونه کې مختلف کله دي اجازه نه چې هغه خپل نظرونه شریک کو خو ز خپل مشاهده ویل شم په دی اروپאי خارونو کې چې زکل نه کله ګرځم په دی مرکزونو کې عموما په دغه پارکونو کې چې دغه بیکور خلک یا په نشوروک دي خلک دي دوی په منس کې ته ډیر په سادهګۍ باندې یو لوی برخه افغان ځوانان پیدا کولای شي چې دوی پړیر بد وضعیت کې دي په همدغه اروپا کې چې خلک ډیر خوندي او ډیر آرام زی بولی پښتنه مې اما غده چې له سایدی صاحب نه مې وکړه هغه ځوانان چې د زده کړو په نیتم نه دی راوتلي په وطن کې ورته کوم خطر هم نشته په ډیر کم سن کې پلرونو او میاندو راستولې دي په اروپا کې یا په اروپایي هیوادونو کې د تاسو فکر باندې څه ډول یو راتلونکی ورته منتظر وي
مننه په د سایدی سره په خبرو کې هم دا موضوع ډیر دغه و چې متاسفانه په موجوده حالت کې افغانان د غټول مهاجرتي دولونه تقریبا دوی ته صدق کوي هم موږ او تاسو د اقتصاد له وجه نه ډیر افغانان درو چې دوی مجبور دي بیکاری له وجه نه کار نه پیدا کیږي دوی ته لکه د غزوان چې مخکې دی کوټ ولسوالۍ څخه خبرو وکړ نو دوی مجبور دي چې ولر ځان ته پیدا کړي او فکر کوي چې دا بهر ته تلل دا به یو د حل لارې او متاسفانه ما غره خم چې تاسو هم و فرمایل د بهر د تک دا د حل لار نه ده ځکه چې اکثرا افغانان چې هلته زی هغه کوم کوالیفیکیشن یا هغه کوم تحصیلی درجه یا تعلیمی درجه چې ضروری دی او کار د مندلو د فارا چې به بعد ولري او هغه هیوادونو کې د رقابت وکولای شي د نورو کسانو سره تر سوچي او کار پیدا کی دوی ته برابر نه دی دوی د تعلیم نه اکثرا پاتې دي یا د تعلیم کوالیفیکیشن نه تیب دي دا خو ډیر واضح خبره ده نو دوی داسې فکر ونه کړي چې موږ زو به حالت خامخا کار به خجوان به موټر به میله به چلچه به پیسې به هر شی نه ډیر سوزمن کار دي دا لکه یو سراب غوندې وسوي دي اکثرا نن داسې فکر کوي او بیا چې حالت زی په مشکلات باندې اخته کیږي په سرکونو باندې پاتې کیږي لکه دا ورسنۍ حادثه چې وشو د موږ افغانان اتلس کسان بیچارهګان شهیدان سو په لاره کې دوی هم په همدغه څه فکر کې وو چې دوی لاړ چې ولته ځان دې وکار پیدا کړي دې باندې باید د مونږ او تاسو خلک ډېر متوجه اوسي چې دا تک د وطن څخه دا د حل لاره نه ده بهتره به دا وي چې اوسنی چارواکو د
رامسپور صاحب کېدلی شي چې دغه د په مختلفو لارو باندې وروسته وغږیږو زه یو څه اوریدونکو ته ورځم زه غواړم چې دغه خبرې راته د خبرونې وروستۍ برخې ته وساتئ چې څنګه کولای شو چارواکي څه کولای شي عام افغانان څه کولای شي دلته په اروپا کې میشت افغانان څه کولای شي چې بالاخره که څوک تحصیل ته یا په اصطلاح دغسې ګټورو کارونو ته ځي چې مطمئن وي که د اروپا ته ځي که د امریکا ته ځي چې هلته ورته یو کار په تمه وي یو جاب افارې ترلاسه کړی په اصطلاح د دندې وړاندیزې ترلاسه کړی یا لږ تر لږه یو ډاډمن لوري ته ځي څنګه کیدلی شي چې په قاچاقي او غیر قانوني لارو د تګ نه مخنیوی وشي او وصولی لارې خپلې کړلی شي او په کور دننه څنګه بسیاینه رامنځته کیدلی شي په دې باندې به وغږیږو زه راځم اشرفي صاحب ته تاسو مخکې واقعا هغه دردناکه خبره وکړه او دردناکه کیسه مو کړله چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې له خلکو غوښتي و چې کدی 8000 افغانیو په مقابل کې هم کوم کار دنده وظیفه پیدا شي تاسو چمتو یې چې بالاخره پیدا نشوه اوس دا راته ووایي چې تاسو چې له هیواد نه د وتلو پریکړه وکړه په دې اړه باندې راته ووایي چې څه خل لاړې او څه سره مخ شوي
ولانو وای څو فرزال من کنيتي یا ډیر غریب چې یا د یار لغه مدینه دا د پښتنو یو لړډې دي چې د پښتنو هغه دردونه پکې په ډاګه کوي د ایران د قشاکی لار چې دی زه خپل خو اروپا لار ته نه ورغلې فقط د ایران پر د قشاکی لار نه ما دې ته د دې دنیا د پولیسرات لقب ورکړی دی هغه من دې چې دا هم دا وز ما ژغوري که خبر سی چې د دوی بچان په لار کې څه ټلیفون غالي په هیڅوک هیڅ مور خپل بخون پر دې لار ترنیش دی د نهایت سخت لار دی واقع چې ټول افغانان جاړي موږ په د دې غرو په منس کې چې موږ سره کوم ظلم دغه قاچاقبر کوه احساس مکو چې موږ بغیر پر دې نړۍ موږ بغیر له خدای هیڅ څوک نه لرو نه دولت لرو او نن موږ ژغ بغیر له خدای مو چې نه ژغ او دې نو مو پر یاد او دې نو مو درد دوا کېده نو حال چې موږ په دغه ستونزې کې چې پر دې لار چې څومره ستونزې غالو یو خو ماشومان شدي دا په زرګونو ماشومان هر شپه څلور زره پنځه زره شدي ماشومان پر دې لار په پیاده شکل باندې او د غرونو خورا غرونه دي د دې غرونو په منځ کې د توندې او لږ سر مخامخ کېږي په بلغاریا کې اتلس نفر چې موږ یې ودوال شي دا سی هغه د جسدونو خو معلوم سو ما زما ډیر ملګری دراتول چې په دا غلارو موږ به جسدونو ولې د ترتیب وشو دلته بیا وخت نشته چې دا نفر کاش هر څه چې ژوندې تیر شو چانس یې بشو چې پاتې شو هغه پاتې دی نو بیا چې کله الته ایران ته ورسیږي یا درس چې په کاچاکی توګه چې هر څوک د افغانستان وځي هر چیرې چې ورسیږي هلته هم د هغه د ژوند هم پر سروس کروت ژوند کول دي یو خو زه د ایران په اړه ته وایم د ایران تومن چې د ډیر ښه دی دا اوس موږ ټول اکثر بې سواد ځوانان چې دلته په وطن کې دوی هیڅ ډول د کار فرصت نشته او دوی ته د کار زمينه نه ده برابر نو یو تنها د هغه عایداتي منبع چې د ایران دی نو د دې الته په میاشتو کار کوي په کال باندې کار کوي اول خو د خپل ځان په ایران کې نسې چې د ایران تر موږ یو فقیر او بدبخت هیواد دی خو یو وازنی امید د خلکو همدا ایران دی په ایران کې الته چې د حقوقي هغه اسلامي هیواد دی د حقوقي بشر په نامه چې څه دی هغه د افغانانو د لپاره د اجرا وړ نه دي افغانان سره ډیر بد چلن کیږي افغانان وهل کیږي افغانان تکول کیږي افغانان زندان کیږي افغانان ته د ننوای کی ډوډۍ نور کوي افغانان ته په اند یو سفر اجازه من لري افغانان د کور کرای کول اجازه من لري مشتوله دا یو کال په پټال ته تیروه یعنی لکه غلی چې وسو په داسې رقم ژوند کوه زما په ما چې څه تیر سی دی خدای دې پر هیڅ افغان نه تیری زړه ټول هغه طالبان ورونو څخه ما غوښتنه د یو افغان په سپار د چې تاسو د خدای پر لاس دغه قچکی لار ته یو سنجول سوی یو فکر وکړ یو هیواد لکه سعودي عربستان چې کارګر ته اړتیا لري یا یو بل سره غنی هیواد چې کارګر ته اړتیا لري په قانوني شکل دوی ته یو لار جوړ کړي هداکلم پاسپورتونه دی آزاد کړي زه خپل چې پاسپورت وشي ولې به پر قچکی باندې موږ انتخاب لار انتخابو په قچکی کې د شریدو سره به عزت کیږي د ماشومانو سربې دې ټکی چې د سپینځورو سربې دې ټکی چې کارونه یو د سر ور پر انګار باندې چې انسان تکول شي ناممکن ده خو بیا هم ته د مجبوریت زور در پسې دی نو ما په ټول مشران څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي دغه ځوانان چې بې سواد ځوانان دي کې سوادار دي دلیل ده موږ د دې هیواد بچانو خپل په هیواد را باندې ګران دی خو چې مجبور سوبیانو خپل پرزندان خپل مور پلار پرېږدو بیا بل ځای ته
مننه شفیع صاحب وروسته راځو وروسته درته بېرته راګرځو یو اورېدونکی دی له د به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
مننه تاسو ته سلام او د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي د صحت په جامو کې به مو خبرونه پیل کړی وي شفیع تنګیوال یم له وردګو څخه
ستړی مشه تنګیوال سب د تاسو غږ خبريږي مهرباني وکړئ موضوع باندې خو به ان شاء الله خبري
مننه خوشاله اوسئ نمړی شیبو کې د هغه اتلسو تاندو ځوانانو کورنیو ته تسلیت وایم او دوی ته د الله جل جلاله د دربار څخه د شهادت د قبلېدو په تمه يم الله پاک د جنتونو ورکړي او بیا هم هغه ځوانان چې خارج ته پرداسې لارو باندې ځي چې د دوی د مرګ باعث ګرځي نو ورنه هیله مې ده چې دوی داسې کارونه ونه کړي ځکه تر کومه حده چې زه فکر کړم او ما ته معلومیږي او زه وینم سیدا یو شمیر به مجبور وي زیبا خو دلته داسې ځوانان دي چې هغه د خارج په مینه مست ځوانان دي دوی غواړي چې هغه ته دوی خوا دوخوا لنور استفادو څخه استفاده وکړي نو بیا هم ورنه هیله کوم په ډیر احترام باندې باور وکړه په دوغه اتلسو ځوانانو کې زمونږ هم د وردګو دوه هغه ځوانان وو چې عمرونه ډیر د چټ سین باندې وو یعنی دوه ویشت او یو ویشت نو دای دې د کورنۍ لپاره چې درې میاشتې هیڅ د کورنۍ هیڅ ورسره رابطه نه کېدله نو دا ډیر د خوشینۍ ځای دی بیا هم د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو هغو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې ځوانانو ته چې هغه په کار باندې پوه وي او ټولو ته انشاءالله د کار زمینه به مساعدېږي او مساعده کړې ده نو بیا هم داسې ځوانان دي نو نه پوهېږم چې دی ولې د خارج په مینه باندې مستي او دی هغلته ځي او ژوند یې د ګواښ سره او د مرګ په شیبو کې هغه کېږي سابېږي نو داسې
خبرې دي اتلسو کسانو کې دوه تنه دي میدان ورده ګم وو دا همدغه کسان نو چې د مړي تازه ورل شوی دی افغانستان ته
بالکل بالکل د سید آباد ولسوالۍ مربوط یو د ونخیده داري وو بل زمونږ د تنګری داري وو ځوان ځوان وو غختل ځوان وو د کم سین وو باور وکړه که تاسو سره زه د هغوی تصویران شریکم او د غوی د کورنۍ یعنی هغه کوم څه چې در سره شریکم نو ډیر د خوشنوون کې خبره او هغه د ځای دی
نو د لکه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې یو ځل ګډ شي مثلا په یو کلی کې یو کس لاړل وویل چې زه ځم خارج ته ځم بیا هغه لاړ شي دلته په اروپا کې د کمې ودانۍ مخې ته عکس واخلي بیا هغه عکس په فیسبوک کې خپور کړي بیا هلته نور خلک هم غواړي چې لاړ شي هماغسې یو ځای کې چې ډېر ګروپونه پکې لګېدلي او دیم پکې په هماغه ځای کې وګرځي فکر کوي چې دا شیم تاثیر کړی دی په افغانستان کې په خلکو باندې دغه سیالي او شریکي چې ولا مثلا د ما د کاکا زوی یا د ما ملګری او یا د ما انډیوال هغه ولاړ او هغه د عکس اخیستی دی او په فیسبوک کې یې ښې دی زه م غواړم چې دغسې یو ځای ته لاړ شم فکر کوي دا اغېز لري
بالکل ولې نه زه هم ټولنیزو رسنیو ته بالخصوص فیسبوک ته د یو سیمه ایز خبریال په حیث باندې د سیمې حالات له رسنیو سره له تاسو سره له ډیرو رسنیو سره شریکوم هغه که داسې پیښې وي بالکل زه وینم ډیری ځوانان همداسې ساحو کې عکسونه اخلي، هغه د سیمې هغه کسان چې با تحصیله وي، تحصیل یې کړی وي، نو دوی ویني، نو دوی هغو خواته هغه کېږي. که چیرې د دوی څخه هغه متل دی ځکه هغه مځکه سوځي چې ور پې بل وي موږ نه یو ترې خبر، نو څو کال وایي څوک نه وایي، نو دې هغه حقیقت نه معلومیږي. خو یو شمېر بیا کسان چې کله په لاره باندې تللي وي بیا هغلته تللي وي او بیا نو د هغو سره د زړه خواله وکړي، نو ډېر زحمتونه ډېر تکالیف پې تېر شوي وي. نو نه پوهېږم رښتیا هم دغه عکسونه او دغسې چارې نو خامخا د دلته په افغانستان کې د یو شمېر هغو ځوانانو چې هغه با تحصیله ځوانان دي، په کار باندې پوه کسان دي، نو زه یې دی هلته د یو څو روپیو لپاره وایي. تا خبره داسې یوه خبره ده چې دلته ولا ژوند زندگی لږ د ډېرو روپیو هوس کوي او د لږ سهولت ژوند هوس کوي، خو نشته، هغه داسې نشته، خو بس همدغه عکسونه دي او ټولنیزې رسنۍ دي او په رقم رقم جامو رقم رکاکټو کې عکسونه واخلي او دی
مننه کوم چې دا سیالي او شریکیم د زه وروسته بیا غواړم چې لرم سپور صاحب نو همدارنګه له ښاغلي اشرفي نه په دې اړه باندې چې په کور دننه څه کېدلی شي او یا که څوک زیان په نړۍ کې د انسان یو بشري او اساسي حق دا دی چې هغه کولی شي سفر وکړي، ولې افغانان له دغه حق نه بې برخې دي او څنګه کولی شي خپل دغه حق پر ځای وکاروي؟ په دې برخه کې ستونزې چیرته دي؟ بیا په دې برخه کې زه له رامسپور صاحب نه وروسته اورم، خو تر هغې مخکې ورځم قاري صاحب پښتون دی را سره له بادغیس نه. مهرباني وکړئ پښتون صاحب، ستړي مه شئ، خپرونې ته په خیر راغلی. وعلیکم السلام.
ہاں صاحب زدہ باجی کے سنے ہم جلد جان سکھے ہم دو مار بیا سلام اندر سوڑن جی کم ہاں صاحب خبر ادا شدہ چی مخ کی بمور ویل چی دا سطح دا آگائی دا خلگو چٹا دا خلق آگائی نلری چی اروپا تزی پر غیر قانونی لارا یا دا نور خارج ترکیہ تزی یا بلد ایزی او سا آگائی ہم واقعا دا مدنی پالانو دا خواہ استاسو دا خواہ دا جورنالستانو دا رسنی دا خواہ خلقو تا آگاهی هم ورکول سویه ده خلق ده دیلارو پا خطراتو هم پوییزی اما بیا هم زی انصاب خبر داشته ده که یو چه خلق ده مجبوریت زی ده زمنم، اما بلا خبر داده حالتا چه پورو پاکی و سره اندیوال ولی نپر خط ورطر اصلی یا تلیپون ورطر که یا پرزن چه دلتا داشته پیشی دی و دشی دی و از ده زمور زوانان زده منم ده انتقاد زکوم چه مسئولین د امارت چې هر نظام وي مسئولین د نظام دا په دې باندې مکلف دي چې خپل ملت ته خپل رعیت ته خپل ځوانانو ته خصوصا دانشمندانو ته تحصیل کرده انسانانو ته مطابق د دوی د تخصص مطابق د دوی د کار مطابق د دوی د مسلک باید کار پیدا کړي. دلته په افغانستان کې که موږ وپوهېږو په سلهاوو کسبونه شته، په سلهاوو مهارتونه شته، په شرط دي چې پر وګمارل شي او خلک پر کار شي. او دغه خلک چې اروپا ته ځي باوجود د دې چې هلته غیر قانوني شي، اما که دغه سرمایه چې دوی پر لارې د اروپا مصرفوي انصاب که دغه سرمایه په افغانستان کې پر کار واچوي په ورځ باندې دا 200-300 انشاءالله ګټي. زما خپل زوی خارج ته ولاړی مګر چې حافظ د قرآن و، اما ما چې وویل پلاره زه ترکیې ته ځم اوس په ایران کې دی، ما ورته وویل زویه کدا چې یی ما پلار بولی او ځان زما زوی بولی ما خپل د زړه په وینو تربیه کړی دا و چې ایران ته تللی په هر صورت که قانوني لار ځان ته پیدا کولی شي ولاړ شه، اما غیر قانوني ما نه یې بخښلی په خاطر د دې زه ستا د جنازې تحمل زه بیا نه لرم. اوس چې ګوري د اتلس دپاره یخ ځوانان راغله د بلغاریا ته یې جنازې ځینې راوړي په کانټینر کې، یعنې دا څونه یو غټه ضایعه ده. دا موږ چې خارج ته ځو انصاب په ایران کې څونه بې عزتۍ زموږ سره کېږي، په پاکستان کې چې زموږ دوهم کور بله کېږي څونه بې عزتۍ د افغانانو سره کېږي. نو زما غږ پر افغانانو دا دی چې غیر قانوني په غیر قانوني لارو مه ځئ، او غږ مې پر مسؤولینو د نظام دا دی چې خپلو بچارو ځوانانو ته کار پیدا کړي تر څو چې افغانان خپل په وطن کې ځای پر ځای شي.
ډیره مننه کوو قاری صاحب پښتون له جوزجان څخه.
زه د ادمه تخنیکی هم کار غلط کړم د ماتویل بادغیس سره دی ماویل قاری صاحب د کیدلې شتلې بادغیس ته بیا مننه کوم قاری صاحب تاسو همیشه موږ سره په خبرونو کې تماس نیسی او د موږ همیشه ډیر معلومات را سره شریکوي کورم بعد موږ منندوی یو لکه څنګه چې تاسو ویل قانونی لاری متاسفانه په افغانانو باندې څل داخل نه محدود شوی دي څل بهر نه محدود دي په دې باندې بیا زغوارم چې ورسته دي رامسپور صاحب نظر واورم چې ولې افغانانو نه دغه بشري حق خستل شوی دي چې دی سفر اجازه ولري دی ویزه اجازه ولري په دې حال کې چې کدي بشري حقونو اعلامیه په دې باندې ټینګار کوي ځینې موارد ډیر کلک نیول کیږي په دغه مورد کې ولی دی نړی دی هغه هیوادونو چې له فقر او بیوزلۍ سره مخ دي خلک ستونزې لري خو تر هغه مخکې غواړم چې اشرفي صاحب نوابرم چې تاسو ول چې د قاچاقبرانو لخوا ډیر بچلن کید غالبا د قاچاقبرانو لخوا چې تاسو د افغانستان نه ایران ته داخلولې او تا ول چې د عربي خلک پولیس ورات غوندي ولاره د ډیر ستونز بندي ته تیریدل تاسو را باتمن په دې سفر کې خلک وو د داسې څه ډول برخورد سره دا خلک مخکې دل او دغه افغانان چې تلل په دې کې کورنۍ ماشومان مو دوی څه ویل ولې زی چیرې زی
ان صاحب لمړی اجازه راکړئ چې دا کاکا چې ول چې ما بچی هلته په ایران کې دی زه یو ټپو فلډالی کوم وای ایران ته مو وای چې وران کې پکې اوسېږي افغانان چې د مزلونه خدای دې د زوی وساتي راځم تاسو د پښتون جواب ته ان صاحب په لار کې قاچاقبر چې دی ګیرش نفر یو موټر ته چې یو موټر د 15 نفرو شپږ نفرو د سپرولو کیفیت په دې کې نسته د 10 نفر ورته نر او شدي نه ګوري کوچنی وسپنجر نه ګوري ټول باندې ته چې زخپل د یو ټیوټا باندې کې سپورو ما موږ درې ډیش نفر وو ما اوله تجربه و دې زکندن بلاری نو ډیر خلتنګ سم چې د دې امکان چې زه دلته دخل هغه کسان چې موږ دون پر تختو چې ما نه فاس باندې سو هیڅ نه ما چې غوړي نه می ژغه وې نو د دې موټر باندې پورته سویم کله چې باندې پورته سم الته موټروان باندې لکه چې کښته سو موټروان موټر ودروا نو دغه ټول ما په ګناه د درې ډیش نفر ټول راښته کړلو دونه وګورلو چې شکندل وبدي ردی راتلو کړلی هر سانه موټر دروي بغیر لږ چې بیچ مش کوم ګناه کړی هر سانه موټر دروي وهلو یو شکندل راتکوله د مجه د دې د نیمروز نه چې حرکت وکي د کلګا په نامه یو غر دی یو بل غر د ناشکل په نامه دی چې په دې غرونو کې خورا افغانان به خاطرې لري د دې غرونو څخه د دې قاچاقي غرونو څخه نو د دې خافګاری چې هلته موږ قاچاقبر موږ کوم خافګات وړي د زرزمنی لاندې یو داسې وټاک وی چې هلته سرویس نفره یا تنځوس نفره نه روښځي په ټیله ورټیل وي بیا دروازه کولت کې تر دوه ورځو تر درو ورځو پورې انسان د کم احتیاط لري هغه د شیت دی نور او داس کې منسکي وژکیږي تژکیږي نه نه دا خبرې نهسته بل اخره پر هر څونه شپې چې نشپې دا لشپې تقریبا د ایران تر دغه تهران کرمان او دغه شهرونو پورې دا کچکی لار ده نو دغه شدي او ماشومان چې دي دا هلته به محرم نه مراتیږي چې وشده وکولای شي چې خپل د میړه سره کښینی دا اختیار د قاچاګور په لاس کې دی نه د شیدي د خاوین په لاس کې د غرونو په څوک کې شیدي یو طرف ته وړي نارینه بل طرف ته وړي ما خپل سترګو ولې د چي سپین سره شیدي چې وایي دا غزما مجور دا خاوګه چې وته د بدخشان نو د دا غزما مجور ما ته موجودا کوي دا سپین سره کې ولته دا نارینه سره ولاسته هغه فیر د تیول تز مشتره د بل لارې ولر چې شپږ ورځې دی جلا کړی وي نو ما خپل پر سترګو دا حالت ولید چې دا څه شي دی په زور د یو لارې د امنیتي یا خوندي لارې په بهاني جدا کول دي چې ډیر خورا شکنجه ورکول ظلمونه او سره کول خوشنات ور باندې کوي دا د نن د یواز د نن موضوع نه دی یا د افغانستان د یو کال موضوع نه دی هر څومره وخت کې چې د لاس کال شل کال تلويش کال چې افغانستان کې دا جګړه قربان شوی دا د د د کاچاګور یو عایداتي منبع ده، دا همدا غرونه همدا کاچاکي لري. نو دونه سخت دي چې د سخت په اړه چې زه هڅه وایم، ما خپل خو دلته خپل دوستانو ته پیغام ده ورکړ چې مال ما ازرائیل علیه السلام ونیل دی، ولې مرګ ما ته راغی. نو الصاحب زه اوس نشم ویلی چې دوستانو ته څنګه ووایم چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ. آیا په افغانستان کې زه خپل ځوان زما لپاره څه کاسته؟ زه ستاسو څخه د نورو دوستانو اورېدونکو څخه زما سوال دا دی چې زه په افغانستان کې پاتې شم، زه دلته څه کار وکړم؟ مثلا زه خپله انسا ما مخکې دلته مځکه وکړله، په مځکې کې زه تاواني شم، ټوله دوستان خبر دي ما ته 3 لکه 4 لکه افغانۍ ما مصرف کړې، مځکه مې وکړه. ما زما یوازینی فکر دا و چې خپل په هیواد کې اقتصاد پر پښو ودروم. تاسو وګورئ د مځکې اوبه 4 لسمې دغه ته تللي، پردې ته تللي دي، چې اوس د چینایي سولر زور نهسي په رسېدلی چې راپورته شي. مځکې اوبه لاندې تللي، وچکالي د بلې خوا ده، د افغانستان تحریمونه او سیاسي مشکلات د بلې خوا دي. نو دا د سوادار موضوع به پرېښو. زه یو بېسواد ځوان یم، زما لپاره څه کار شته؟ اته یا 10 نفر اولاد داپسې دی، زما ګریوان بېرته خپل د دولت لاس ته اچول کېږي، چې باید ما ته قانوني ډول پاسپورټ راکړي. هر افغان ته، هر ځوان ته موږ ته پاسپورټ راکړي چې موږ پر لارې ونه وهل شو، موږ لاسونه پرې نه شي. ان صاحب اجازه راکړي چې زه خپل د وطندارانو زما خشیان زما د اکاوې د تاته دا اوس په سند ثبوت سره وایم، دوی څوره مخکې د فرانه حرکت وکړ، ایران ته پر لارې قاچاقبر ونیول، همدغه قاچاقبرو 15 میلیونه تومان مو ورواستول، لا هم غوژونه بې پامبر ورکښې کاژله، بلکې 30 میلیونه پر نفراکه. حال دا چې دوی دا اوس په کورنۍ کې وچه ډوډۍ نه لري، بیا هم 15 میلیونه تومان پر لارې قاچاقبرو ته استولې دي. یوولس نفر و ټول تنکي ماشومان چې پلورون یې په ملي پولیسو کې هلته په شهادت رسېدلي وه، دوی د مجبوریت چې د کونډې زامن وه، د مجبوریت ایران ته تللي وه. یو نفر پکښې مشر و، 10 تنکي ماشومان دي دا اوس هم په ایران کې دي. موږ ورې د ایران څخه پر ټولو چارواکو غږ وکړ چې دغه کسان ګروګان سوي دي، خو بغیر له خدایه چا غږ وانهورېدی. دا مو د دوستانو په طریقه دوی سره کومک وکړ، 15 میلیونه مو ورته ټولې کړې. دغه لارې دي صاحبه، یو سړی چانس پیدا کوي تیریږي، یو موټر تیریږي، دوه نور د غلو لاسته لویږي. بس د محشر ورځ ده، د پولیسرات لقب ما ورکړی دی. البته د دې دنیا پولیسرات چې د اختیاري د قاچاقبر په لاس کې دی، ستا نور نو ته چې د دې قدم واوښته
مننه. زه فکر کوم چې واقعا دا د منګا وريدونکو ته مهمه ده چې دغه کسانو سرګندونه واوري، چې هغه هم د غلار تجربه کړي. او فکر کوم چې دا د چارواکو لپاره مهمه ده. پاسپورت دی انسان حق دی چې باید ویلري، او همدارنګ ضرور نه ده چې ټول دندې وظیفي او کارونه قاری صاحبان او مولوی صاحبانو ته وسپارل شي. هغه ځوانان چې د دې هیواد برخه ده، هغوی ته کار ورکړل شي، روزګار ورکړل شي. او که روزګار نه وي، د چارواکو دا یو مسؤلیت او مکلفیت دی چې په دې فکر وکړي چې څنګه ځوانان په کار باندې بوختولی شي، او له دغسې خطرناکو لارو نه خپل خلک راګرځولی شي. پر حال رامسپور صاحب ته راځم. رامسپور صاحب، یوه ساده پوښتنه چې کېدای شي د موږ ډېرو اورېدونکو سره یې، د نړۍ د قوانینو لمخې انسانان آزاد دي، د سفر آزادي لري، د تګ آزادي لري، او چیرته چې وغواړي تللی شي. دا په لویدیځه نړۍ کې دغه پرمختللو هیوادونو کې واقعا همدغه سې دی. هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې پاسپورټ ولري، هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې د یو هیواد د وغواړي ویزه ترلاسه نه کړلی شي. زیاتره هیوادونه خو خپلو منځونو کې سره ویزې لري، نه تګ راتګ کوي. ولې افغانان دغه بشري او اساسي حق نه لري چې چیرته وغواړي سفر وکړي، هلته ولاړ شي؟ اول راته نړیوال لیدلوري نه ووایه چې ولې دغه اساسي حق ته دغه هیوادونه یا نړۍ قایله نه ده. د دې خلکو کوم قانوني حقوقي مشکلات په دې برخه کې شته؟ بیا کورني اړخونه څه دي؟ په کور دننه مثلا پاسپورټ او نور شیان دا ولې ستونزې دي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو په بین المللي حقوقو کې خدای او منل شوی اصل، خصوصا د بشر د حقوقو په بین المللي اعلامیه کې درغلي د 14مه ماده ده چې باید انسانان آزادانه توګه سفر وکړي. او بیا په مدني او سیاسي کنوانسیون 1966 کې هم درغلي ده چې انسانان چې هیوادونه بعد د حق پر رسمیت باندې وپیژني چې خپل اتباع او ته د زمينه برابر کې دوی د نن په ملک یا بهر ته کې چیرې دوی وغوړي سفرونه وکړي دوی باید آزاد ووسی. متاسفانه اوس په دنیا کې ګورو دغه د سیاسي او امنیتی دلایلو له کبله دغه مرزونه او موانع ایجاد شوی دي او ځینو هیوادونو ته په اسانه توګه ویزه او د سفر اسانتیا نه ملاویږي. افغانستان هم متاسفانه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو څلوېښت کلونو کې تر اوسه پورې په دغه مشکلاتو باندې اخته دي. جمهوریت په دوره کې یو څه تفصیلات فراهم وو، هغه هم ټولو ته نه وو، هغه هم هغه محدودو کسانو لپاره وو چې دوی ته زمینه برابره وو، ټولو ته نه وو. خو اوس دا زمینه چې محدوده شوې دي متاسفانه د سیاسي پیژندل د اوسنۍ یو موجوده نظام دا یو غټ مانع ده. فکر کوم چې کچېر خدای وغواړي او دغه موانع لري سي او د افغانستان موجوده نظام دنیا سره او خپل خلکو سره په یو شته عمل باندې ولاړ سي، نو کیدای شي دا زمينه بیا ان شاء الله افغانان ته مساعد سي. خو دا یو منلساوي حق ده، په دې کې شک نشته. په دې کې کچېر مونږ او تاسو ګورو شهروند درجه اول او درجه دو په دنیا کې مونږ او تاسو کتلای شو، هغه غربي هیوادونه ټول هغه درجه اول خلک دي او دوی ته ټول اسانته برابر دي. متاسفانه درې منلای ته یا پسمنده ملکونو لکه افغانستان غونډه یا نور هیوادونه چې دوی په جګړه باندې اخته دي، هلته تروریستي دلی شتون لري یا مثلا دوی د دوی څخه د نړیوال تشویشونه لري، دا موانع دوی ته په کلکه توګه تر اوسه موجود دي. په دننه د وطن متاسفانه بیا هم چې کچېر مونږ او تاسو زیر سو دلته خلک هغه کسان چې اکثرا مهاجرت کوي نن سبا دوی یو احساس د مسؤلیت نه لري. یو غټه کټګوري د مونږ خلکو د مونږ خلک په دغه مشکل باندې نن سبا مواجه دي. باید موجوده حاکمیت خلکو ته احساس د مسؤلیت ورکړي. هر څوک په خپل کلی په خپل کور شپه او ورځ ځان مسؤل احساس کوي، نو د یو سلسله مقدماتو ته ضرورت لري، یو سلسله اقدامات غواړي، کره اقدامات غواړي، نه یوازې په کاغذ باندې په اعلامیو باندې، دا عملی اقدامات غواړي. دومه مسله په دې کې دا د کارموندلو مسله ده چې ټول ځوانان چې اوس د موږ په برنامه کې ګډون وکړي یا په نورو برنامو کې، دوی ټول همدا وایي چې انامپلایمنت یا د کار نه موندل په افغانستان کې دا یو د هغو عواملو څخه دي چې مهاجرتونه او غیر قانوني مهاجرتونه ته خلک اړ باسي. دریمه مسله چې ده دا موجوده حاکمیت حداقل باید خلکو ته د کار د موندلو په څنګ کې د ځینې تشویقي زمینی هم خلکو ته برابر کړي، چې مثلا هغه کس چې یو تخصص لري، یو حرفه لري، یو کار کول غواړي، یو لري پرته سیمو ته هم حاضر شي چې هلته کار وکړي، یو څه تشویقي زمینی دوی ته برابر شي. دا درېیمه مسله. څلورمه مسله احیا او انکشاف د تعلیم دی. پدې کې مونږ ډېر پاتې راغلي یو، خصوصا په دغه تیر دوه کلونو کې. تاسو وګورئ چې د کابل د پانتون استادان اکثرا وتلې دي، د نورو پانتونونو کادرونه وتلې دي، دوی ته زمينه د کار هغه رقم چې دوی غواړي مساعد نه ده. نو د دې لپاره احیا دا اول خو باید دا احیا سي، ځکه چې اوس احیا نه ده، او انکشاف د تعلیم او خصوصا مسلکي تعلیم افغانانو ته ډېر اړین ده. کچېرې موږ مسلکي تعلیم ونه لرو، یو ناول دوانی، یو ولډینګ کاری، یو د کمپیوټر زده کړې، یو شای د موږ زده نوي، نو بهر کې خو موږ ته سو کار نه ورکي. دا څلورم شو. او پنځمه مسله چې ده هغه ډېر عمده مسله ده، دا د بین المللي شناخت زمينه ده، چې کچېرې خدای وغواړي هغه افغانستان ته برابر سي، نو بیا کېدای شي چې بین المللي مراجع افغانستان ته توجه وکړي، د دوی نمائنده سیاسي نمائندګي دلته خلاص شي، بین المللي سازمانونه دلته افغانانو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي، افغانانو ته د تګ او راتګ زمينه برابر سي. نو موجوده حالت کې هم یو څه نهادونه د مسؤلیت لري چې باید دوی توجه وکړي. مثلا اوس موږ یو شی یو وزارت لرو په نامه د وزارت د کار یا امور اجتماعي، بل وزارت لرو په نامه د اقتصاد. آیا دوی سره داسې یو ډیټا یا ارقام څه چې څومره افغانان نسبا بیکار دي، آیا دوی په دغه مسله کې کوم ملي پروګرام یا برنامه دوی لري؟ نو په دې کې ضرور ده چې یو استراتیژیک فکر هم باید وسی، چې په استراتیژیک ډول مثلا افغانستان په 15 کلونو کې خپل بیکاری له منځه وړي، یو پلان ملي جوړي، او یو سلسله آنی او عاجل اقدامات غواړي چې په دغه اقداماتو کې موجوده حاکمیت چوس په افغانستان کې حاکم دی او امنیت هم راوستي ده، نو دوی ته ضرورت چې دغه عاجل اقدامات وکړي او په هر ذریعہ چې کېږي د مونږ د ځوانانو او د عزیزانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي.
مننه تاسو ډیر مهمه ټکو ته اشاره وکړه. موږ ته چې څومره اوریدونکو پیغامونه پریږدي که څه هم په دې ورستیو کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په یو لړ څرګندونو کې چې تازه څرګندونې وي او دوه ورځې مخکې اروپایي هیوادونو ته وویل یا نورې نړۍ ته چې ګوندې هغه کسانو ته د پناهندګي نه ورکوي چې هغوی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا شکنجه کیږي. ښاغلی متقی همدارنګه په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې ټول خلک مسؤون دي، خوندي دي. خو موږ ته چې بیا کوم رپورټونه او د خلکو پیغامونه راځي په هغې کې که څه هم د خوندیتوب موضوع په اولیت کې نه وي خو نور مسایل غربت، فقر، بیوسلي شته. د نه خوندیتوب موضوع هم شته دی، ځکه مثلا موږ داسې پیغامونه لرو چې اوریدونکي وایي چې د یوې سندرې په اوریدو باندې د طالبانو د یو سرتیري لخوا په یوه پوسته کې نیول شوی، ځورول شوی، ټکول شوی. نو همدا نه خوندیتوب دی، یا یو کس د فیسبوک په یو پوسټ باندې ځورول شوی، نیول شوی، وهل شوی. دا چې ته ژورنالیست تو سی فعال اوسی یا مثلا په نورو برخو کې کار وکي، هغه هم په سیمه ایزو چارواکو سره وخت نه وخت مشکلاتو سره مخ کیږي چې دا به موضوع زده. خو په مجموع کې داسې ښکاری چې بیکاری او ناباوري وضعیت چې تاسو ورته رم سپورت سره اشاره وکړه دا یو ل جدي ستونزونه ده. اشرفي صاحب تاسو ته برا شو خپل خبرې مراټول کې کسام تاسو مخ کې وویل د کار وضعیت څنګه دی، څه کیدلی شي چې افغانانو ته په کور دننه کار پیدا شي؟ او تاسو د پاسپورت خبره څو ځل یاد کړه، آیا پاسپورت اخیستل واقعا هم دومره ستونزمن دي؟ مثلا که په فرا کې یو سړی غواړي پاسپورت واخلي، اخیستلی شي؟ همدا اوس چې زه تاسو خبر کوم چې
په فرا ولایت کې فکر کوم چې پاسپورت نه باندې، البته د مریض لپاره به شاید اجازه ودر خو عمومي شکل باندې باندې. زما خود روح هم داوس چې دا په ایران کې ده، هغه څو دوی مشي مشي انلاین ستنام کړو، خو ما بیخي د ستنام وخت دې دون لنو چې څوک خبر نشو. بل خبره د کار پر برابر باندې چې دلته موږ باید څه کار وکړو، څه کار کولای شو. دلته یو ملت بغیر د دولت د ملاتړ څخه هیڅ هم نشي کولای. پیلان چې دی تاسو وینئ د اقتصادي موږ اقتصاد په لاس دی د افغانستان. د طالبان په دې کې ملامت نه بولم، چون پر دوی تر دغه دمه چې رسېدلی دي دوی خپل په کار کې زما په نظر ښه روان دي، اما ولس له مخکې هم وژی وو، اوس دوی هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، ولس د فقر سره مخ دی. دا خبره چې هر کور ته دا اوس لاړ شي، زما خپل زه خپل شخصا د وطن درته وایم، تاسو هم دا اوس سبا خپل یو خبریال راواستوئ، زما په وطن کې 90% کورونه وچه ډوډۍ نه لري. دا دا څه شی سو؟ دا فقر سروره. نو چې ځوانان په کار نه وي، کوم کارخانه نه وي په دې هیواد کې، ځوانان ته وظیفه دنده په خپل هیواد کې ور نه کول شي، هغه مجبور دي چې د ورځ سره مخ شي. نو ټول خو په نه کېږي چې موږ د بزګرۍ عاید هم چې دی درته اوبه وچسي دي. ټول افغانستان کې شش کال وچکالي وو، بیا خصوصا په فرا کې چې اوبه کښتسي دي. دلته د کار لپاره داسې کوم فرصتونه چې موږ تر هڅه نه مخکې موږ کوشش دا چې خپل په هیواد کې کار پراته پیدا شي، وای د کور ګټه د لاهور ګټه. زه خپل دکان می جوړ کړی، ټول خاګه شاید دي. ما یو کال دکان وکړ، څلور لکه مې پکښې تاوان شوی دی. نه پوهېږم چې زما چانس اوس خراب دی او که واقعا چې فقر شته مځکه کاروبار کړی دی.
مننه کوو اشرفي صاحب له ګډون نه مو په خپرونه کې. واقعا چې دا بحث جالب دی، نور هم پرې بحث کېدلی شي. په دې هیله باندې چې په افغانستان کې دننه افغانانو ته کار پیدا شي، خوندي او ممنون، خوندي او مسون اوسي، او که څوک له هیواد نه وځي سفر کوي کار پسې روزګار پسې د مسونیت لپاره، هغوی قانوني لارې پاسپورت ولرلی شي او ویزې ولرلی شي. زه له تاسو دواړو درنو میلمنو نه، د حقوقي چارو له کارپو او حقوقي فعال نه محمد ابوالاحرار رامسپور صاحب نه، او همدارنګه له تاسو نه شرف الدین اشرفي صاحب چې موږ سره په دې خبرونه کې خپلې کیسې او خاطرې شریکې کړلې، مننه کوم. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم، خې چاري.
چنمو جوړما څنګه تورتمونو کې مشفید داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو کې مشفید او وطنمو جوړما څنګه تورتمونو داد کنزا لم للاس چ ظلمونو کې مشفید دوزخ لم بے ترخیشی